په افغانستان کې سوله تامین شي یو مهمه خبره ده. تر دې راهدا پورې کومو ورو د خارجي قوو په وټلو په افغانستان کې طالبانو دغه گروپ د ملا عمر د رهبر لاندې چې تر یو حد پورې ډیر متحد وو په مختلفو ډلو دا وویشل شو او تر ډیره حده پورې زه فکر کوم په دې کې خارجي لاسونه هم دي، ځکه تر یو حده پورې پاکستان غواړي چې جهانیانو ته وښیي چې دغه سوله د طالبانو او د دولت په منځ کې دا د افغانانو مسؤلیت ده. دا زموږ مسؤلیت نه ده، موږ غواړو کوم رول چې پکې مثبت لوبولی شو هغه ولوبو، د هغې په اصطلاح هنور دا د افغانانو په منځ کې ده چې دوی سوله وکړي. نو پاکستان اوس غواړي چې تر حده پورې د یو ګروپ سره د طالبانو او د دولت سوله وسی او جهانیانو ته ووایي چې هغه موږ خپل مسؤلیت هغه رول ادا هغه موږ پوره کړو. په عین وخت کې هغه نور ګروپونه چې هغه د سولې سره موافقه نه دي، هغې غواړي چې جنګ ته دوام ورکړي په افغانستان کې، امکان لري چې هغې د جنګ وکړي په افغانستان.
دوی یو څه بل هم روښانه کړي، هغه ډلې چې جګړه کوي دوی به په مقابل کې درېږي، یعنې واقعا به په هغه ژمنې سره دوی هم درېږي چې دغه ډلې له منځه یوسي که څنګه؟
زما نظر کومو وګورو اوس هم زد نقیز خبر کیږي د دغه دوه مجالس مبارکه کې د پاکستان مشاور د خارجي چارو سرتاج عزیز په اوله تقریر کې دا خبره مشخص وکړله، وی ویل چې مثلا بعضی شرایط دی درلودل چې د افغانستان دولت باید اول شرایط تامین ونه خي چې دا دغه شرایط باندې موږ غواړو مذاکره وکړو. بل خبره دا چې هغه ویل چې داسې اقدامات وسی چې طالبان تشویق سي مذاکره ته راشي. نو زه فکر کوم چې پاکستان صرف یو ګروپ غواړي چې راشي، یو ډله غواړي چې راشي دولت سره کینی، او هغه نور ډلې هغه تر یو حد پورې په شکل د اشکالو خپل جنگ ته دوام ورکړي. بل مهمه خبره دلته دا هم ده چې خارجي مثلا ګروپونه موږ لرو په افغانستان کې چې هغه د دولت په خلاف فعالیت کوي، او هغه په مرور د زمان وګورو تقویه کیږي، مثلا داعش ده، مثلا پاکستانی طالبان دي، مثلا د ازبکستان اسلامي حرکت ده. دا ګروپونو فعالیت باید موږ دینه صرف نظر ونکو.
ډاکټر صاحب رنجبر، پاکستان دا ځل د څه لپاره دومره خوشبینه دی او دوه ځلې هم دغه د سولې رسمي خبرو ته غاړه ایښې او د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې هم کلکې ژمنې وکړلې له افغان سولې سره؟ دوی د دې تر څنګ چې غواړي په افغانستان کې سوله تامین شي او خپله هم ورسره ارامه اوسي، نورې څه ګټې لټوي د دغو مسایلو تر شا؟
یو خو هغه لاملونه چې ما وړاندې ورته اشاره وکړله چې پاکستان ته یو مجبوریت پیدا شوی دی چې د خپل ځان ته نجات ورکړي له دغه حالت نه، د دولتي بحران نه. بل دا دی چې دته ما وړاندې اشاره وکړه ګوته ونیوله چې د په پاکستان کې دغه استخباراتي او نظامي کړی تقریبا تاکون کې نقش لري په خارجي سیاست کې، او هغه دغه
اوس هم دغه کړی څه ګټې لټوي؟
دغه د ګټو موضوع هم مطرح ده، او بل د امریکایي اراده اوس تر ډیره حده پوڅه ده او جدید دی د افغانستان د سولې په ارتباط. ما وړاندې وویل چې دغه نظامي کړۍ د امریکې تر اغیزې لاندې دي او د برېټانیې تر اغیزې لاندې دي. ډېر زیات د دوی نظامیان هلته تربیه شوي دي، هلته روزل شوي دي، هلته درس اخیستي، مشاورین دي د امریکې او د برېټانیې په احصایو په نظامي اړخ کې. له هغه خاطره هغوی که وغواړي که اراده یې کړي، چې زه ډېر هیله من یم چې امریکې دا اراده لري چې په افغانستان کې سوله راسي.
بلې، د مشخصا د پاکستان په اړه باندې کلوت وکړي، یعنی دوی بالاخره څه لټوي؟
همدا عرض به وکړو، خپل امریکا یعنی پاکستان، ولې دې لپاره چې ډېر لوی اغیزه لري او پاکستان مجبوره ده اوس دغه نظامي کړۍ مجبوره دي چې دوی دغه لار ونیسي. هغه هم وړاندې هم ویلې چې سره له دې چې موږ بیا هم بعضې شکونه ساتو چې کیږي چې همدلته هم بعضې ستونزې په آینده کې خلق سي، سره له دې چې زه په دې باور یم، په دې یقین لرم چې که حداقل دغه دوه هغه ګروپونه چې یو د ملا اختر محمد منصور هغه د ډله دی او بل د افغاني ډله دی، که دغه دوه ډلې هم پاکستان حاضر کی مذاکرې ته چې دا نسی کولای چې دوی حاضر نه کی دی لپاره چې ټوله دنیا پیږي چې آدرس پاکستان کې دی او دوی ډېر نږدې اړیکې لري د پاکستان نظامی کړی سره کده دوه ډلې هم د سولې بهیر کې دوی داخله کې یو تلسم ماتیږي دی لپاره چې ټول دغه پنځلس کاله طالبانو چیغې واخلی چې که خارجي عسکرو نه وځي موږ نه کینو دولت سره که اساسي قانون کې بدلون رانشي که دا ونیسي دا ونیسي ټول ولس په دې معتقد کیږي چې نه دلته دوی یو ګوډاګیان دي دوی یو وسیله ده د پاکستان د اهدافو پاکستان وغوښتل او دوی مجبور سول کینی لندې لپاره سیاسي اړخ نه دی دوی دغه تلسم ماتیږي او هغه جهاد چې دوی اعلان کړی دی هغه جهاد هغه لامل له منځه خپله دوی وړي له دغه خاطر ماته دا ډېره مهمه ده.
بله ډېره مننه ښاغلی کوثری، په لنډه توګه اشاره وکړئ ځکه چې یوازې دوه دقیقې وخت لرو له تاسو دواړو نه به وروستۍ پوښتنه هم وکړو نظر به مو اخلو. که لطف وکړئ ووایئ چې د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې څومره مهمې دي که بهرني اړخ ترې نه ووځي افغانان کولی شي چې په یوازې سر سوله وکړي که څنګه؟
زه فکر کوم دا په هغه وخت کې کېدای شي چې ډاکټر صاحب محترم مخکې مې اشاره وکړله چې په افغانستان کې چې کوم جنگ کېږي دا یو ډېر قوي نیابتي اړخ لري، نو دا زه فکر نه کوم چې د افغانانو په منځ کې مستقیم خبرې وشي او د دې په ځای چې پاکستان نور هغه هیوادونه چې داخل دي هغوی پکې رول ونه لوبوي. دوی مهم رول لوبوي او دغه نیابتي اړخ دا ډېر مهم ده. که موږ غواړو چې طالبان د افغانانو طالبانو سره مذاکره وکړو په افغانستان کې، نو د پاکستان رول ډېر مهم ده، ځکه چې دا هلته دي، د هغې ځینه فعالیت کوي او همالته مثلا مرکزونه دي، همالته دفاتر دي. نو او بل بدبختانه خبره مهمه ده، طالبانو په ست دې شو کلونو کې دا خبره کړې ده چې موږ نه غواړو د افغانستان دولت سره کینو. هغه همیشه دا په فشاري کړې ده چې دی غواړي د امریکا سره مذاکره وکړي. نو زه فکر نه کوم چې دا د افغان لید او د افغان اون دا کوم هغه چې دا به مخکې لاړ شي. البته دا مهمه ده چې دا پروسه باید افغانان ټولو ته وښيي چې په دلته موږ امنیت غواړو په افغانستان کې، او دا امنیت د ټولو هیوادونو او د منطقوي او د جهان په فایده ده. دغه ډېره مهمه
خبره. استاد تاسو لاندې پیغام هم اورو، یوازې دېرش ثانیې وخت لرو.
د ما پیغام دا دی هم د افغانستان ولسته، مخصوصا د پاکستان ولسته، چې اصلاً موږ ډېر نږدې او ډېر د ورورولۍ تاریخي اړیکې لرو چې هغه هېڅوک نه شي له منځه وړلی. د موږ ټول هدف دا دی چې موږ باید ډېر نږدې اړیکې ولرو، د مینې اړیکې ولرو، د ورورګړۍ اړیکې ولرو، او باید په خپل حکومتونو په خپل دنیا باندې دا فشار راوړو چې دغه لانجې حل شي او دغه جنګ او بې ثباتۍ ته په افغانستان کې خاتمه
ورکړي. بله ډېره زیاته مننه استاد. د شخړې او سولې انسټیټیوټ د څېړنې برخې رئیس ښاغلی کوثری او د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ډاکټر صاحب کبیر انجبر کور ودان چې په د بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، دغه پروګرام البته دغه بحث په همدې ځای پای ته رسیږي. له دې وروسته د سپورت اونیز پروګرام مه هیروئ، او بیا د ګوډی اچار تفریحي پروګرام.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرانو د سرګندونو په اړه چې د جنوبي اسیا او اولمپیک سیالیو په اړه کړي دي رپورټ درته خپور کړو. همدارس به د کرکټ د ولس کلنو ټیم لپاره د انتخابي سیالیو او یا هم د انتخاباتو په اړه په یو مرکه کې معلومات ورې. خو لومړی رازو راپورټ د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي د جنوبي اسیا د دولسم دور سیالیو لپاره امکانات په لاس کې نه لري او لوبغاړي هم نه دي قرنطین شوی. د اولمپیک په ملي کمیټه کې د جنوبي اسیا اولمپیکي سیالیو د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ځینې مغرضه کړۍ نه غواړي چې سپورت وده وکړي، او د همدې لپاره هم د جنوبي اسیا لوبو لپاره امکانات نه دي برابر شوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د جنوبی اسیا دولسم دور سیالیو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي، خو افغان لوبغاړو لا هم قرنطین نه دی پیل کړی او ځینې برخې اړینې اسانتیاوي په لاس کې نه لري. د المپیک په ملي کمیټه کې د جنوبی اسیا او المپیکي لوبو د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې ځینې مغرضه کړی نه غواړي چې په افغانستان کې سپورت وده وکړي او د همدې لپاره یادو لوبو ته ډېر امکانات نه دي موجود. ښاغلي رباني وویل د جنوبی اسیا سیالیو ته کم وخت پاتې، خو لا د لوبغاړو د سفر د لګښت پیسې هم نه دي برابرې شوي. خالی ربانی وی په تاسو سره په دولت کې لا هم په دې برخه کې څه کار نه دی شوی. ځینې مغرضه کړی په سپورتي ادارو کې خنډونه رامنځته کوي. تر اوسه د دې لوبو لپاره امکانات نه دي برابر شوي. د لوبغاړو د تګ لپاره د ټکټونو پیسې هم نه دي ورکړل شوي. ځینو کسانو چې اصلا له ورزش لرې شوي هغوی د لوبغاړو په نوم پیسې ویستلې له دولت. خالی ربانی ټینګار وکړ چې د حکومت مشران باید د لوبغاړو لپاره د لګښتونو او امکاناتو په برابرولو کې ژر تر ژره لاس په کار شي، کنه بیا به د جنوبی اسیا له لوبو نه چې تل افغان لوبغاړو ترې اتلولۍ ګټلې هم افغانستان ته څه په برخه نشي. د جنوبی اسیا سیالۍ دا ځل د جنوبی اسیا د اتو هیوادونو افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا، مالدیف، نیپال او بوتان په ګډون د فبروري له 15مې پیلېږي چې زرګونه لوبغاړي پکې برخه اخلي. د المپیک ملي کمیټه وایي د یادو لوبو ترسره کوونکي ټیم په هند کې د ګواتی او شیلانګ په ښارونو کې چې دا ځل به دا لوبې پکې ترسره شي ډېر ښه ځایونه د لوبو لپاره جوړ کړي دي. د جنوبی اسیا المپیکي لوبو لپاره د افغان ټیمونو رئیس ښاغلي رباني ټینګار وکړ چې یو ځل افغان حکومت په دننه افغانستان کې د لوبغاړو لپاره ښه امکانات برابر کړي، په سیمه ایز او نړیواله کچه به هم افغان لوبغاړي په ډاډه زړه په لوبو کې برخه واخلي.
مسؤلین کاروانای ورزشي کې
د جنوبی اسیا د اتو هیوادونو د ورزشي ټیمونو چارواکو په هند کې یو سیمینار جوړ کړ. په دغه سیمینار کې په همغږۍ او امکاناتو په سټډیمونو او د لوبغاړو په استوګنځایونو خبرې وشوې. موږ له دغو ټولو امکاناتو له نږدې لیدنه وکړه. ښاغلي رباني وویل دا ځل هم د تیر په څیر د جنوبی اسیا د لوبو لپاره ښه چمتووالی نیول شوی او تمه ده له افغانستان څخه په 300 ورزشي رشتو کې شاوخوا 300 لوبغاړي برخه واخلي. د جنوبی اسیا په لوبو کې افغان ټیمونه په فوټبال، تکواندو، غیګنیونې، سکوهنې او ځینې داسې نورو لوبو کې لومړي مقامونه لري چې دا ځل هم افغانان له دغو لوبو نه د ډیرو لاسته راوړنو تمه کوي. په ریپورت کې مو اوریدل چې د المپیک ملي کمیټه د جنوبی اسیا سیالیو لپاره د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي. وګورو چې تر دوه نورو اونۍ پورې دولت د دغو لوبو لپاره څه امکانات افغان لوبغاړو ته ورکوي. د افغانستان کرکټ بورډ د ولس کلنو د ملي ټیم د انتخاب لپاره یو لړ ازموینې په لار اچولې دي. دا چې دا ازموینې په څه ډول دي او کوم شرایط او معیارونه پام کې نیول شوي دي، زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د افغانستان د کرکټ کچه یا پرمختګ الحمدلله ډیر ښه دی، هم د نړۍ په کچه هم په داخل کې. نو د دې ځل د افغانستان کرکټ بورډ په دې تصمیم نیولی دی چې موږ د ولس کلونو ټیټ عمر ځوانان د ټول افغانستان په سطح باندې د 50 زونونو او د دیرش ولایت په سطح باندې دغه امتحان اخو. په دې کې بیا په هر ولایت کې دغه لوبډلې جوړیږي. دا لوبډلې به په خپل منځ کې میچونه کوي، یعنی د ولایت په سطح بیا د زونونو په کچه باندې. بیا موږ کوشش کوو چې دغه ولس کلونو ځوانان نه نونس کلونو ملي لوبډله جوړ کړو. هغه په دې واجبانه چې دا هغه وخت سره چې د نونس کلونو ملي لوبډله نړیوال جام را روان دي په 2014 کال چې په بنگلاديش کې د سره کیږي، یو ستونزه دا و چې موږ اکثره لوبغاړي په